شما رو به خداوند می‌سپاریم تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.
السلام علیکم. ستړی مشه ز صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه خبری پروگرام ته خرغلاست ویم. پایل د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو باندې کوو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په دوو ولایتونو د پاکستان د وروستۍ هوایی حملې په غبرګون په کابل کې د پاکستان سفیر ور احضار کړی دی. دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي د پاکستان دغه بریدونه د افغانستان له ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه او پاروونکي اقدامات دي. دغه هوایی حملې چې د هود په دوامه د شپې شاوخوا 12 بجې وشوې په کور دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه پارولي دي. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په ننګرهار کې لکتر لګه 13 ملکیان چې د یوې کورنۍ غړي وو د پاکستان په دغو بریدونو کې وژل شوي دي. د پکتیکا په ارګون او برمل کې هم ځینې کورونه او یوه دینی مدرسه وران شوي، خو د راپورونو له مخې طالبانو ویلي چې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د پاکستان حکومت بیا ویلي دي چې په افغانستان کې په اوو سیمو باندې د دوی په خبره ترهګریز مراکز په نښه کړي دي او د دوی په ادعا باندې چې دغه بریدونه د موثقو استخباراتي معلوماتو په اساس په دقت او صحیح توګه باندې ترسره کړي دي. د طالبانو حکومت په وخت او مناسب جواب د دغو بریدونو په اړه باندې خبرګون خولې او ویلي دي چې د دغو بریدونو په ارتباط به مناسب جواب ووایي. په بادغیس کې په یو ترافیکی پیښه کې 9 کسان مړه شوي دي. په بادغیس کې د طالبانو امنی قمندانۍ په یو اعلامیه کې ویلي دا پیښه نن له غرمې مخکې د قلیناو ښار په سبزک سیمه کې رامنځته شوې ده. په بخښنې د اعلامیه له مخې د هرات څخه بادغیس ته روان 303 ډوله مسافر وړونکی بس له سړک وتلی و چې له امله یې 9 مسافر مړه او 15 نور ټپیان دي. د دوی په وینا ښځې او ماشومان په قربانیانو کې شامل دي او د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د شنبې په ورځ د بدخشان په تاشکان ولسوالۍ کې هم د سیند په غاړه د موټر د چپه کېدو له امله 15 کسان مړه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو د بشري میشتدنې پروګرام یو انهابیټاټ په دې وروستیو کې ترافیکي پیښې د مخنیوي وړ ناورین او په افغانستان کې د مړینې یو له اصلي لاملو بللی دي. د ایران په څو پانتونو کې د حکومت ضد اعتراضونه نن په دویمه ورځ هم وشول. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې فردا راډیو د معلوماتو له مخې دا اعتراضونه پرون شنبه د تهران او مشهد په یو شمېر پانتونو کې پیل شو. نن بیا یو شمېر حکومتي رسنیو د هغو محصلانو ویډیوګانې خپرې کړې چې د حکومت په ملاتړ راپاڅېدلي او په څو پانتونو کې د جماعت لمونځ کړی. پر حکومت نیوکې کېږي چې وروستۍ مظاهرې ځپلي او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په وینا څه باندې 2000 مظاهرچیان وژلي دي. پر ایران د امریکا د احتمالي برید ویره لا هم پر ځای ده او تازه سربیا او سویډن له خپلو ادبو غوښتي چې ژر له ایرانه ووځي. پر اوکراین د روسیې په تازه هوایی برید کې یو تن وژل شوی او د یو ماشوم په ګډون 8 نور ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د یک شنبه په ورځ ویلي پر کیف د غبرید اصلي هدف د انرژي تاسیسات وو. هغه ویلي تیره شپه روسیې پر اوکراین 300 درون وسلی او 50 توغندی توغولی دی. زیلنسکی ویلی موسکو دا محل د ډیپلوماسۍ پر ځای په جګړې ډیره پانګونه کوي. لازادی رادیو خبرو ته غوږ یاست. د کرکټ مینوالو ته همدا چې نن د کرکټ په نړیوال جام کې د انګلستان لوبډله وتوانېده چې د سریلانکا ټیم ته ماته ورکړي. په نننۍ لوبه کې د انګلستان ټیم لومړی بیټنګ وکړ، که څه هم چې لوبه په کمو منډو باندې ترسره کړه او 146 منډې وکړې، خو وتوانېده د سریلانکا ټوله لوبډله په 95 منډو آوټ کړي. په داسې حال کې چې لای هم 3 اوورونه پاتې وو. دامګړی د هند او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. جنوبي افریقا بیټنګ پیل کړی دی. خبرونه مو اوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د پاکستان په حملو کې یو شمېر افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. نزاکت خان وایي د کورنۍ ګڼ غړي یې له لاسه ورکړي.
زوی مې په دغه زخمي پروت و، ما ته لالا دلته راشه، دا ما اوچت کړه. هغه مې را اوچت کړه، دې میدان ته مې راوړو او بیا نور نه پوښه. یو قسم معلوم نه دی، یو مې ورور غیب دی، یو مې وراندار غیبه ده، او دوه مې وراره دی، یو مې زوی دی.
په دې اړه به د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني سرپرست همدارنګه د پوزي چارو له کارپو شاه محمود میخیل سره هم تاسو ته مرکه خبره کو. نور مطالب هم له روح له ده ملتیا مو کړی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابو شو. اول مطلب ته د پاکستان حکومت ویلی دی چې په افغانستان کې په وو ځایونو باندې بریدونه کړی دي. د طالبانو حکومت تایید کړی چې د پاکستان د پوز په دغو هوایي حملو کې ننګرهار ولایت کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او نور ټپیان دي. دا حمله د یکشنبه په شپه شاوخوا 12 بجې د بهسود ولسوالۍ د ګردي کاڅ په سیمه کې شوي. وژل شوي ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د پیښې قربانیان او عیني شاهدان وایي یو شمېر قربانیان خاورو ته سپارل شوي او ځینې لا هم تر خاورو لاندې وو چې د یکشنبه تر ناوخته لټون روان وو. جزئیات په دغه رپورت کې.
دلته د ننګرهار ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د سیمې خلک د پاکستان په هوایي برید کې د یوې کورنۍ د وژل شوي کسانو جسدونه لخواورو راباسي. دا حمله بیګا د شپې شاوخوا 12 بجې د بیسود ولسوالۍ د ګردي کس په سیمه کې د استوګنې په یو کور شوي. نزاکت د قربانیانو د دې کورنۍ یو غړی دی چې د کورنۍ د دیار لس غړو جسدونه له خاورو راستل شوی خو د دوه زامنو یو ورور او دوه ورورونو جسدونه له هم ورک دي.
دولس بجې وی برید وشو ز په خپل کوټه کې ومه. ماشومان هم را سره دی خو می پلار کوټه واغې کې د ازما بچی ټول سره پراتو لورګانې می وی او بچی می او خو می بل ورور واغې سره زنانه وی بچی راو تل می او ترور می غې کرا غس یو جلد بار راو تم زوی می په دغه زخمی پروت ماته لاله دل ترې شو دا ما او چتکا هغه می راو چتکا دی میدان ته می راوړو او به نور نه پوښ یو قسم معلوم نه دی. یو می ورور غیب دی یو می ورندار غیب ده او دوه می وراره دی یو می زوی دی.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانې ویان سید طیب حماد یک شنبه ازادي رادیو ته وویل چې په دې حمله کې د خزو او ماشومان په ګډون د یوې کورنۍ 13 غړي وژل شوی او 15 نور ټپیان دي.
13 کسان په شهادت رسیدلی او 15 نور ټپیان شوی دي. په 13 کسانو کې د 13 کسانو جسدونه موندل شوی او د 15 نور کسانو جسدونه اوس هم تر خاورو لاندې دي او امنیتي ځواکونه او عوام خلک تل لګیا دي تر څو جسدونه پیدا او خاورو ته وسپاري.
نوموړي د غراز ویل چې د پاکستان هوایي ځواکونو د غراز د ننګرهار په خوګیانو او غنیخیلو کې هم هوایي حمله کړې چې په خوګیانو کې لامل دوه کسان ټپین شوي او په غنیخیلو کې یو کور زیانمن شوی. د بیسود ولسوالۍ د ګردي کسیمی یو شمېر اوسیدونکو وایي په حمله کې وژل شوي کسان ټول ملکی وګړي دي او په هیڅ ډول سیاسي فعالیت کې لاس نه درلود. د پیښې یو عیني شاهد رازولي ازادي رادیو ته وویل
دغه دوله بجې چې موږ څنګه کړنګ باندې کړنګ سره به موږ بیا راووتلو کوټوله بس موږ اعلان نو شاله کوله پلانکی کور ویلې بس بمبار کړل وروز موږ چې راووتلو رال بل تر شپې دوله بجې قریب دوله سم تر اور رسیدل تا موږ دازین راو صاحب کې څلو کسان 23 سل هغه مړو غری پران شهیدانو ناغه نه دی په بیان موږ ډیره خواري وکړه خبر تیم را باندې کم شو داسې نه پاتې دي.
د سیمه اوسیدونکو وای په وجل شوی کې تر ټولو کشر یو کلن محمد او تر ټولو د ډیر عمر لرون کې د کورنۍ مشر اتیا کلن شهاب الدینو. دوی د غراز ویل چې وجل شوی یو لسی ل 15 کلونو کم عمر ماشومان او پاتی مېرمنې او ناری نه دي. پاندې حال کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي چې پاکستان هوایی ځواکونو تیر شپه د ننګرهار په ګډون په پکتیکا کې هم ملکیان په نخه کړی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې د هود په درېم خبره کړی د بریدونه د افغانستان د هوایی حریم نقص بللې او د مناسب او حساب شوی جواب خبرداري ورکړي. خبر پانه کې راغلی چې بریدونه پر یوې مدرسې او غنو ملکی کورونو تر سره شوي. په پکتیکا کې یوې حکومتي سرچینې د نوم د نخودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د برمل په مارغه سیمه کې پر یوې دینی مدرسې او په ورګون کې په یو زاړه کور هوایي بریدونه شوي. سرچینې ویلي دواړو بریدونو کې چاته د سر زیان نه دی اوخته. د طالبان حکومت تر اوسه په ټولیز ډول په دې حملو کې د وژل شویو او ټپیانو دقیق شمیر نه دی اعلان کړی او نه هم خلکو ته د وختو زیانونو په اړه څه ویلي. اخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزارت بیا په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستاني طالبانو او د هغوی اړوند ډلو او داعش خراسان څانګې د دوی په خبره په اووه ترهګریزو کمپونو او پټنځایونو بریدونه کړي. دا حمله داسې مهال شوي چې تازه شنبه د هود دوهمه د خیبر پختونخوا په بنو کې پر پاکستاني پوځیانو په یو ځانمرګي برید کې د پاوز د یو ډګرمن په ګډون دوه تنه وژل شول. لدی وړاندې په باجوړ او د غراز اسلام آباد کې ځانمرګو بریدونو مرګ ژوبل اړولې و او مسولیت تحریک طالبان پاکستان او داعش ډلې منلو. هغه ډلې چې پاکستان داوه کوي چې ریخي په افغانستان کې دی خو د طالبانو حکومت په ځلونو دا تورونه رد کړي او ویلي دي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد وکاروي. په وروستیو کې ور بیا د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوي. دغه هیواد د تیر میلادي کال د اکتوبر په 9مه په کابل، پکتیکا او ننګرهار او د نومبر په 25مه په خوست او پکتیکا کې هوایي حمله وکړي چې د طالبانو حکومت دی بریدونو کې هم ملکیانو ته د ځاني او مالی تاوانونو د وختلو راپورونه ورکړل. د یادونه ده چې د اکتوبر میاشتې تر برید وروسته بیا د طالب او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې سختې او پرلپسې نښتې هم وشوې چې دواړو لوریو یو بل ته د تلفاتو د وختلو ادعاوې درلودې. له دې نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره تړل شوې دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په دوو ولایتونو د پاکستان د ورستې هوایي عملی په خبرګون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی دی. دغه وزارت په خپل ایکسپانه په یو اعلامیه کې ویلي د پاکستان د غبریدونه د افغانستان لزمکنۍ بشپړتیا سرغړونه او پارونکي اقدامات دي. دغه هوایي عملی چې د یک شنبه په شپه ناوخته شوې دي په کوردننه او بهاري پراخ خبرګونونه پارولې دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په دوه ولایتونو د پاکستان د تیر شپې د هوایي بریدونو په خبرګون کې په کابل کې د غهواد سفیر احضار کړي او د اعتراض لیک په سپارلو سره د پاکستان پاوز د غبرید او د ملکیانو مرګ ژوبل غندلې. دغه وزارت یک شنبه د هود دریمه په خپل ایکسپانه په یو اعلامیه کې ویلي چې د غبریدونو او د ملکیانو په نخښه کول د افغانستان لزمکنۍ بشپړتیا سرغړونه او پارونکي اقدامات بلل کېږي چې د پایلو مسولیت به د پاکستان پر غاړه وي. د طالبانو حکومت ویلي پاکستان شنبه د هود دویمه د شپې شاوخوا 12 بجې په ننګرهار او پکتیکا کې هوایي حمله کړې چې لاملې د خزو ماشومانو په ګډون لزګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله وختي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ اعلامیه چې د دې استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق یک شنبه د هود دریمه په خپل ایکسپان خبره کړې دا حمله غندلې او هغه ښکارا تیرې او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لمنشور په ځانګړي ډول د ځمکنۍ بشپړتیا د درناوي اصل او د غراز لنډیوالو بشري حقوقو او بشر دوستانه قوانینو څخه سرګنده سرغړونه بللې. په اعلامیه کې له پاکستان غوښتنه شوې چې د نړیوالو قوانینو سره سم عمل وکړي، د ملګرو ملتونو د منشور اصول او د ښه ګاونډیتوب اصل مراعات کړي او د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. د آی ایچ آر په نوم د بشري حقوقو نړیوال بنسټ په خپل ایکسپانه په یو بیان کې چې یک شنبه د هود دریمه خبر کړي د حمله د نړیوالو بشر دوستانه اصولو نخکاره سرغړونه بللي او ویلي دي د یو نوي زیږیدلي ماشوم په ګډون د یوې بشپړې کورنۍ وجل هیڅ ډول نشي توجیه کېدای. دغه بنسټ د وجل شوی او شپاړس کسانو یو نوم لړ هم خپور کړی چې په کې تر ټولو کشر یو کلن او تر ټولو مشر اتیا کلن سړی شامل دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ملي مصالحې دانی شورا مشر عبدالله عبدالله هم په جلا جلا بیانونو کې په خپلو اکسپانو خبره کړې د پاکستان هوایي حمله غندلې. ښاغلي کرزی له پاکستان غوښتي چې د افغانستان په اړه په خپلو سیاستونو بیا کتنه وکړي او د ښه ګاونډیتوب او متمدن چلند لار خپله کړي. عبدالله عبدالله لیکلي چې دا ډول اقدامات د افغانستان د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه ګڼل کېږي او کولای شي د بېثباتۍ او د کړکېچ د پراختیا لامل شي. نوموړي ویلي هوایي حملې د ملکي وګړو په نښه کول او تاوتریخوالي ته مخه د حل لاره نه ده، بلکې خبرې اترې د ستونزو د حل غوره لار ده. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت دغه حمله په اړه ویلي پاکستاني هوایي ځواکونو تیره شپه د ننګرهار په ګډون په پکتیکا کې هم ملکیان په نښه کړي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې یک شنبه د هود په دریمه خبره کړې ویلي په دې حملو کې د ماشومان او ښځو په ګډون ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي او ګواښ یې کړی چې پاکستان ته به مناسب او حساب شوی ځواب ورکړي. خو پاکستان دعوه کړې چې په دې حملو کې د دې هیواد په خبره د تحریک طالبان پاکستان او په دوی پورې تړلو ډلو او د غراز د داعش خراسان اڅانګي وو مرکزونه په نښه کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلي چې دا حمله په اسلام آباد او باجوړ کې د وسلوالو د ورستۍ بریدونو په جواب کې کړي. د باجوړ د ځانمرګي برید مسولیت تحریک طالبان پاکستان او په اسلام آباد کې د شیعهګانو په یو جماعت د انتحاري حمله مسولیت داعش ډلې منلې. دا اول وار نه دی چې پاکستان د افغانستان په خاوره هوایي حمله کوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په خبره د تیر 2015 کال د نومبر په 15مه په ورته بریدونو کې چې په خوست، کونړ او پکتیکا کې ترسره شوي لږ تر لږه لس ملکیان وژل شول او اته نور ټپیان شول، خو اسلام آباد باغه حملو کې لاس لرل رد کړی وو.
د پاکستان د دغو حملو په ارتباط مو د افغانستان د جمهوری نظام په وخت د دفاع د وزارت سرپرست او اوس د پوځي چارو لکارپو شنون کې ښاغلی شاه محمود میاخیل سره خبرې کړې دي. لومړی هم د پښتنه ترې کړې چې د پاکستان د دغو بریدونو په ارتباط باندې د څه نظر لري.
د پاکستان لخوا په پکتیکا او ننګرهار کې چې کوم تازه بریدونه هوایي شوي دي، دا د غندلو دی او دا د افغانستان د ملي حاکمیت اخکاره خلاف ورزی ده او اصلا د توریزم مرکزونه په خپل د اسلام آباد کې او د پاکستان په خاوره کې دي. متاسفانه چې دی هغه خپل هغه څلوېخت کلنه غلطه پالیسی چې افراطي ډلې تقویه کړې وي دا غو ملامتیا غواړي چې په افغانستان باندې واچي او حال دا چې افغانان د دغه توریزم او د افراطیت په تیرو څلورو لسیزو کې پنځه لسیزو کې قرباني دي، نو افغانان هم پړل دي او هم مړل دي او د دې علت دا ده چې متاسفانه چې په نړیواله سطح باندې افغانستان مشروع او قانونمند حکومت نه لري، د انزوا په حالت کې ده او نشي کولای چې د خپلو حقوقونو دفاع وکړي. نو دا یو لوی مشکل ده داخلي په افغانستان کې که وضعیت هم دغسې دوام کوي په سیمه کې بحران نور هم اضافه کیږي، جنگونه د منطقې لپاره نور بد عوامل لري او دا جنگونه بیا محدود نه پاتې کیږي او ګټه یوازې هغه افراطي ډول ته رسیږي چې هغه د افغانانو لپاره او د سیمې د ټولو هیوادونو لپاره خطر دی. نو په دې خاطر باندې د پاکستان دغه عمل یوازې چې په خپل پالیسیو کې تغییر راولي وړي چې توجه بل خواته واړي او دا نتیجه هم نه ورکوي او دا قابل د غندلو دی.
بله، په اوس وخت کې د افغانستان د اوسنۍ حکومت چې د طالبانو حکومت او خلک څه باید وکړي، څه شي کول پکار دي په دغه شرایطو کې چې د پاکستان د بریدونو لاندې دي؟
د افغانانو لپاره او طالبانو لپاره په داسې وخت کې د ټولو نه مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې څنګه یو مشروع قانونمند او ولسواکه نظام رامنځته شي، ځکه د داسې مسایل دا په احساساتو باندې نه حل کیږي بلکې دا یو تدبیر غواړي. او کله چې مشروع قانونمند او ولسواکه نظام رامنځته شو خپل کور کې د مشکلات نه وو، نړۍ کې ته وشکړه چې خپل آواز اوچت کړي، نو بیا ته مقابله هم کولای شي. البته طالبان به کېدای شي خپل چریکي یا نورو حملو ته دوام ورکړي، خو بیا هم مشکل عمومي نه حل کیږي او دا جنجال به همدغه سې روان وي. نو کچېرې مشروع قانونمند حکومت وي دا بیا افغانانو لپاره مشکل نشه دی او سیمې هیوادونو لپاره هم نشه دی او دغه تورونه چې پاکستان لګي هغه په خپل رد کیږي. اما که داسې حالت وي چې لکه دا اوس موجود دی او په نړیوال سټیج باندې افغانان خپل اواز نشي اوچتولی او خپل هغه استازولي نشي کولی، نو دا په خپله د افغانانو لپاره خند او افغانان بیا په ضعیفه موقف کې واقع کیږي.
بله، په دغس شرایطو کې د سیمې او د نړۍ له هیوادونو څه توقع کیدای شي؟ د هغوی غبرګونونه به څه وي؟
اول خو سیمه او دنیا یو نه ده، د سیمې هیوادونه هر یو خپل اهداف لري، دنیا هم خپل اهداف لري او هغې اوس داسې مداخله شاید چې ونکړي چې هغه د افغانانو په ګټه باندې وي. نو هر څوک باید خپلې ګټې تعریف کړي او د خپلو ګټو لپاره کار وکړي.
بله، مننه کوم شاه محمود میاخیلو، د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د دفاع وزارت سرپرست او د دفاعي او نظامی چارو کارپوه شنون کوي چې د پاکستان د پوځي بریدونو په ارتباط یې له موږ سره خپل نظر او تحلیل شریک کړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د پلازمینې کابل او ولایتو یو شمېر اوسیدونکي وایي خپلو دوستانو او کورنیو سره روژه ماتي لپاره او له روژه ماتي وروسته رستورانتو ته ځي، خوراک او څښاک کوي او خپلو عزیزانو سره له دې راټولېدونکو او فضا خوند اخلي. په کابل کې د یو شمېر رستورانتو مسؤلین هم وایي د روژې له پیل سره سم خلک د روژه ماتي لپاره ورځي او دوی هم په دغه میاشت کې د خوراکو د بیلابیلو کڅوړو او بوفې اعلان کړی. خو یو شمېر افغانان وایي دا وس او توان نه لري چې رستورانتو کې ډوډۍ وخوري. داسې مال چې د رستورانتونو مالکان وایي دوی تخفیفونه هم په پام کې نیولي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په پلازمینه کابل کې یو رستورانت دی چې یو شمېر کورنۍ، ځوانان او ماشومان پکې راټول او خپل عزیزانو سره پکې روزه ماتي کوي. هر یوې بیلابیل خواړه راخستي او له دې راټولېدنې خوند اخلي. د کابل ښار اوسیدونکی اسماعیل چې دې رستورانت ته خپل ملګرو سره روزه ماتي او ډوډۍ خوړل تللی، ازادي رادیو ته وویل
دلته چې کوم رستورانو ته ځو درسې پازه ده، ډېره د خوند پازه ده، د ورځې هم کوم مشکل نشته، شپه هم کوم مشکل نشته، د دفعه آرامه پازه کې موږ ځو رستورانو ته، ډېر ښه خوند کوي او تفریح لپاره هم ښه ځایونه دي هلته رستورانو کې. بیا موږ ډرونه هم ورکوو هلته، څوک تر مخې ډرونه ورکوي او څوک هلته ناست وي یو سات وسته ته درې ساته د ښه خوړو دپاره او د څښلو دپاره دی چای څښلو دپاره. نو ډېره ښه فضای وي او ډېره خوندوره فضای وي او د کابل هوا هم موسکه شوې ده.
د ننګرهار اوسیدونکي عرفه بیا وایي چې که څه هم د دوی د استوګنې سیمې ته نږدې رستورانت نشته، خو له روزه ماتې وروسته له خپلې کورنۍ سره د جوس، چای او یا هم د شیریني خوړلو لپاره له کوره وځي.
روزه کې د روزه ماتې څخه وروسته رستورانتونو ته یا هم هوټلونو ته زو جوس لپاره او یا شیدې لپاره، که څه هم هوا سړه ده خو بیا هم د تفریح لپاره موږ ورسو، فامیل سره، خویندې ورونه، مور پلار سره یو ځای کېږو، زو یا نور خپلوان دوستان اوسي او سره فامیلي یوازې تقتلی شو، خو فامیل په حیث باندې بیا تلی شو هلته چکر وخو چې لږ فکر مو بدل شي، ځکه داسې د روژې میاشت داسې چې عموما زیاتره خلک په کور کې ورځې مثلا چېرته تللی نه شي، دوستانو خپلوانو سره کتلی او راتلی دغه نه شي کولی دومره خاص، نو هغه د افطار نه وروسته دوستانو خپلوانو سره مخامخ کېږي.
خو یو شمېر نور افغانان بیا وایي دا وس او امکانات نه لري چې په رستورانتونو کې خوراک یا څښاک وکړي. د دې ډلې د هرات ولایت اوسیدونکي عبداللطیف وویل
رستورانت کاسې از مو یا دوستان مو کاسې ټول به رستورانت نه رفته، رستورانت نمیتونه بره ورځی که مسافر رستورانت زیاد دی.
موږ او زموږ دوستان رستورانتونو ته نشو تللی ځکه وسی نه لرو. دا روژه کې په ډېرې سختۍ روژه ماتی او پیشلمې چمتو کوو.
خو د یو شمېر رستورانتونو مسؤلین وایي دوی د روزې په مناسبت د خوراکونو بېلابېلې کڅوړې، بوفې او تخفیفونه په پام کې نیولي دي. کابل کې د یو رستورانت مدیر سمیر قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مو کسو کې رسو فاميلي مېن مو پکې جوړ 4 نفره، 6 نفره، 8 نفره، 10 نفره،
نو خلک خپل کورنۍ سره راځي او لدې فسا خوند داخلي. مو کورنۍ ته څلور شپګلس او ان تر 15 لس کسیس پکې جوړ لرو چې ټول خوراکونه لکه کبابونه او ریجی او ځین نور خواړه پکې دي. اتل سوا افغانۍ شپ کسیس پکیج کې سپیشلی بیا 3015 افغانۍ دی. د غرض وی پی پکیج په 3800 افغانۍ وترسيږي.
دا زیاتوي چې تر دې لوی کورنۍ ته هم دوی ځنګړي پکیجونه لري او خبرې په رستوران کې د هغه کورنۍ لپاره چې بیواس او بیواز لدی هر ماخام پاتې څوی خوړه چې لاس وهلې نه وي ټول وخت یې لارښوونه ته په پام په منظم ډول پر دوی ویشل کیږي. خو په مزار شریف کې د یو رستوران مدیر چې نه غوښتل نو میراپور کې خبر سي ازادي رادیو ته وویل ساک روزه کې هم رستورانت میلمانه ورسي خو په خبره د تیر په چیر نه ده. د بیا وویل چې دوی پاتې خوړه د خپل کارکونکو ترمنځ ویشي.
نن د نړۍ په کیسه رمضان میاشت
موږ رمضانی پکې جون لرو چې یو سل شل افغانۍ شروع کیږي. خدای میلمانه مشتا او چوری چې نور خواړه پاتې شي هغه مخبل پرسونل ته ورکو. د خلکو غنه غونه خدا خو د تیرو کلونو په شان نه ده.
په کابل او ولایتونو کې د یو شمېر نورو رستورانتونو مالکانو هم ازادي رادیو ته وویل چې دوی هر کال د پیرودونکو د راجلبولو لپاره د روزي ځنګړي خوراکي کچوړي، د افطار بوفې او تخفیفونه اعلانوي ترڅو له ښه اقتصاد برخمنو کسانو او کورنیو ترڅنګ بیوزلی او تنګلاسی هم ترې برخمن سي او د غشام خپل پاتې خوړه د ځای کېدو د مخنیوي په موخه خیریه بنسټونو ته ورکوي څو پاړمنو یې وړیا وویشي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
غوامه مال
می ټول می در بدر له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه له نو ما د ازادې رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د خورو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړي چې افغانستان کې بشري اړتیاوې لام په لوړه کچه کې دي او د څو مال او د څو مال بورانو لامل د اړتیاوې لا پسې زیات شوې دي. دغه سازمان ویلي دي د بشري مرستو کمیدل په دغه واد کې د خوارځواکۍ کچه په بیساري ډول لوړه کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وايي په افغانستان کې بشري اړتیاوې ډېرې زیاتې او وضعیت د څو هممهاله بحرانونو له امله لا خراب شوې. د اداري جمعه د کب یهود اوله په خپل راپور کې اقتصادي بې ثباتي د درنو واورو له امله د مرستو رسولو محدودیتونه له ایران او پاکستان د کډوالو پر اخستنیدنه او د بودیجې کمښت هغه مهم عوامل یاد کړي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې کړکېچن کړي. په راپور کې راغلي چې په څو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د بشري مرستو د سخت کمښت له امله نه دي توانېدلي چې د شدید ولګي په وړاندې لازم تدابیر ولري. د اداري ویلي د اوسنۍ بودیجې له مخې دبليو اف پی کولای شي په هر میاشت کې 2 میلیونه کسانو ته رسیدنه وکړي. داسې مهال چې 18.4 میلیونه کسان بیړنۍ خوراکي مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله او راستنې شوي کډوالي کورنۍ وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي
زموږ اقتصادي وضعیت صفر ته رسېدلی. ډېر سخت حالت روانې تیریږي. کله له دوکاندار نه د 100 یا 500 په اندازه وړه یا وریځې په پور اخلو. کئ زړه وی راکوي او کئ نوی نه راکوي. اوس حیران یم چې ماښام به د اولادونو لپاره ډوډۍ پیدا شي او کنه.
لغپل کورنۍ سره له ایران تازه راستنه شوی یو مېرمن چې دی هم نغختل پر راپور کې نوم خبر شي ازادي رادیو ته وویل
دا درې ورځې کېږي چې ډېر بد وضعیت لرم. ماشوم مې ناروغ دی، نس ناسته لري او زکام هم دی. نو په هیګم ولې دومره خوار او زاره یم. خاوند ته مې وویل چې لاړ سه په جومات وګرځه که څه درکړي، خو هغه بیچاره ته هم چا هیڅ نه دی ورکړي. بیرته کور ته راغی، زړل یې او راته وویل چې په جوماتونو کې څوک څه نه راکوي، څه څه وکړم.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په خپل راپور کې دغه راز اټکل کړی چې د بشري مرستو کمیدل به په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په بیساري ډول لوړه کړي. په افغانستان کې اوس مهال 3.1 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان او 1.2 میلیونه امیندوار یا شیدې ورکوونکي مېرمنې له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي. دبليو پی ویلي د دوی اوسنۍ تغذیوي خدمات یوازې د ماشومانو یو په 4مه او د امیندوارو یا شیدې ورکوونکو مېرمنو یو په 3مه برخه ته رسیدای شي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د 2015 کال په دسمبر میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د غراز د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو خبرداري ورکړي چې افغانستان له سخت غذایی بحران او خوارځواکۍ سره مخ دی او پراخ مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري جونسیار د رواني فبروري په 14مه ویلي چې افغانستان ته د کډوالو پراخستنیدنه د هیواد لا ژور اقتصادي بحران سره مخ کوي، ځکه افغانستان د لوړاندې د خراب بشري وضعیت او پرلپسې افاتونو سره مخ دی.
ستاسو له پیغامونو
زه خو د خوست ولایت مربوط یم، مرکز اوسیدونکی یم. رستنه شو کډوالو ته پیغام داده چې دوی کوشش دا وکړي خپل ماشومان ځانونه د داسې سړنه لږ وساتي چې خدای ماکه چې یو طرفه اقتصادي ستونزې وي او بل طرفه د دې نابلده د هوا سره مخ شي. نو کوشش دي دا وکړي چې ځانونه او بچیان دي د سړنه لږ وساتي چې هر لحاظ نیوي. کوشش دي دا وکړي خدای ماکه چې بیا د دې نه تعلق نشي او اقتصادي ستونزې سره مخامخ نه کیږي او د ډاکټر وس ونه لري. نو دې نه ځانونه وساتي، څه امکانات چې کیږي په دې ساده ځانونه وساتي.
مونږ خو فلحال کابل کې یو، نو مونږ راغلیم دا اوسو تقریبا یو میاشت کېږي. فلحال دوستانو سره یو، نو یو خو دلته کرایه زیاتې دي چې رښتیا را باندې وایي ملکان چې دی دغه گزاره نه کوي مخه مخیاوی په شابیا بیل به در سره ویني بیل کرایي بیل حساب کتابي او بل دوه خبر دغه چې داخله دي چې خلک د ماجرین ته په خپله نظر نه ګوري او خودشته د زړه خلل لګي سړی ګله وشي کنه خو خپل واسه راغلی خپل واسه سی او سړی په خپله نظر نظر ته ګوري ماجر درته وایو دا خبرې دا ګوره د سړی باندې فشار راوړي د خبرې
په انستګرام کې ازادي رادیو _PA